سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث خبريږي خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په وروستۍ او ترافیکي پیښو کې شاوخوا شلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې درې کسان مړه او شپږ تنه نور ټپیان شول. همداراز باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې څلور تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم د دې پیښو علت نه دی معلوم، خو د سړکونو خرابي، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د ترافیکي پیښو چې هر کال سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان کیږي اصلي علتونه ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې څلورویشت میندې او یو سلو اووه شپېته ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر لا زیات شي. دا سازمان وایي د روغتیایي جي ډي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو درې سوه دوه پنځوس میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې ټول ټال څلور سوه اتویشت ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږ کال هم په دې هیواد کې درې سوه لس روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ دوه سوه درې مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تېره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیا یا سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یو وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې سرایت کوي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن مصر او اسرائیلو ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د دې هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او بیا به اسرائیلو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او له دفاع وزیر یواف ګالانت سره وګوري. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په یو دیرشمه په غزه کې د اوربند لپاره یوه طرحه اعلان کړه چې په دریو پړاوونو کې به عملي شي. دا کتنه په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او همداراز پر اسرائیلو فشار زیات کړی څو په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. او د سویس ولسمشره ویولا امهرد وایي چې د روانې اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې موسسې ګډون وکړي. میرمن امهرد نن د سویس په برن ښار کې وویل چې د غونډې ګډونوال به چې نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي چې په اوکراین کې د څه باندې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې ومومي. د اوکراین د سولې سرمشریزه داسې مهال جوړېدونکې ده چې په اوکراین کې جګړو زور اخیستی. مسکو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او اوکراین وایي چې د مسکو حضور به یوازې دا غونډه اخلال کړي او د پرمختګ پر وړاندې به یې خنډونه رامنځته کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلي ماسینه یې ضایع کړې وه بس هملته مړه شوه په تخت باندې.
د مخنیوي وړ ناروغۍ کومې دي او څنګه یې مخه نیول کیدای شي؟ دا موضوع به په یوه مرکه کې وشاربو. یو شمیر مرستندوی ټولنې وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان لسګونه ښوونځي ویجاړ شوي دي.
خلق او ماشومان لدی بيدرسي او لغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه نور جزئیات درکړو. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو او تعامل بحث کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. ډبلیو ایچ او په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کم شي نو دا شمیرې به نورې هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوي دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خبرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي، د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمېرې به لا لوړې سي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 423 میلیونه ډالرو بودیجې تر څنګ بیړنیو او جدي ګواښونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکو کی اسدالله آزادی رادیو ته وویل
دلته نه دغه د کوچنی د مریضۍ پاتل باندې، یعنی دغه د ولادت پر وخت باندې موږ د دغه مریضۍ او مشکلاتو سره د ازموږ د کورنۍ غړي او زنانې او دغه سیاسري ورسره موږ یې دادې خپله هم څه مثال او نور د ازموږ دوستان شاوخوا هم درکوو چې هغوی بیچارهګان د ډېر مشکله سره مخ دي. دلته په نامه ماشې ډاکتران دي، نه یو دوا، نه یو سي تداوي وشي کېږي، نه یو قابلي و ډاکتران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاشتو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیزو شخصی کې نکون زوټی معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شیم نشته دي او نور یو شی دا ویم نشته دي سیدم ان اوس را باندې مبلغ ور سره خوږي او سر مر باندې ګرځي. دا زموږه کلی کې چې څو کول کې دوه لورانی پیدا شو چې به څو د هسپتال کور را سیدا دي ماسینا یې ځای کړو بس عمل تم را فپتا خپا ما شومان به ژوند دی او پینځه میاشتې هغه خواران یو سنه ولې شو دو پستا پکې هغه مړ شو.
دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امیندوارو او شیدو ورکوونکو مېرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي بې برخې کړي دي. هڅه موکړه طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو ویان دی شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړوونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بیکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري، همدارنګه د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
و هم اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د ورځې څلورویشت میندې او یو سلو اووه شپېته ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. دا خورا لویه شمېره ده. په دې اړه د نور بحث لپاره په هالند کې ډېره افغان ډاکټره محبوبه مینپال چې اوس مهال په افغانستان کې په همدې برخه کې د مرستې هڅې پیل کړې دي، دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده او ترې پوښتو. میرمن مینپال، خبرونې ته ښه راغلاست. دغه ناروغۍ چې میندې او ماشومان ترې مري، دا عمده کومې ناروغۍ دي؟
ډېره مننه محترم تکل صاحب، ټولو درنو اوریدونکو ته د ما سلامونه. د مرګ او میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولی شو. د زیږندون مخکې مرحله چې د شروع د حمل نه تر ولادت وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم دنیا ته رسي، او دریمه بخش بعد د زیږندون بعد مرحله ده چې تر دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوام یې د پلاسینټا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي. او درېیم میم دغه د ماشوم پوزیشن یا هغه څرقه ماشوم په رحم کې کوم په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نیسي، نو هغه هم کېدای شي چې که مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دې کېږي چې دغه د رحم د مور په وجود کې په حساب چیرې شي او د هغو دلیل نه شدید خونریزي پېښه شي او د مور ضایع شي. دغه دلایل عمده د ولادت په وخت کې دي، او بعد ولادت نه چې دي هغه زه لست نیولی شم، خو منتاف چې لنډه ویم، مخکې د ولادت او بعد ولادت نه اکلمسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډېر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کار نه لویږي او شکر ډېر شدید شکل لري، او بل بعضی مریضیان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله،
دغه عمده دلایلی.
مننه میرمن مینپال، ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغی ویل کیږي؟ یعنی اسانه یې مخنیول کېدای شي، هدف څه دی؟ د
مخنیوي وړ اکثره د دغه دلایلو چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل د جلوګیری دي، او دا وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دی یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي، او هغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحي پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دغه مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز صحي ته مراجعه وکړي، دغه یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې چه ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي، مور په اولین فرصت کې یو مرکز شي ته ورسول شي، ولې چې آسانه جلوګيري دغه د کومور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مزنه نتی او کوم مثلا فشار کتوي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی، هلته تاسو فعال یاستئ. دا شمیر خورا زیات دی، څلورویشت مایندې په یوه ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 مېرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، د خپلو دغو کارونو په باب لن معلومات راکړئ. دا ښځې وینئ تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوئ، چیرته دوی سره مخامخ کیږئ؟ د خپل تجربه لنډ لطفا راته ووایئ.
زه به کوشش وکړم چې لنډ د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوو تاسو توضیح کړم. د مرګ میر د مورانو په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډېره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤوله نه وي په حساب هغه د انفر دی، یو ملت په حساب مخ په خرابۍ روان وي. د موږ یو کوچنۍ مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه، او د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکټرانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکټرانو موږ نشي د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسسات د دنیا نه یا د یو ان کوم کومک چې نه خلو، دا فقط ډاکټرانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ د هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات همکاری، خصوصا اگه مورانی چه لوار لیسک لیری به وقت بانده تا پیدا کو او کمک و سرو کو چه سیهی مرکز تایی ورسوله شو، او چرت چه امکان و لیری دیموک مسلکی نرسه و کور که دیسته کمک و که
مننه. لاند کراته وای اصل لطفاً وخت خبرونه کم دی، په نا دولتي مؤسسو یا پام دی انجوګانی چې بولی په دې باندې په افغانستان کې پتیرو شلو مخصوصا لغنه مخکې حتی په تیرو څلوېختو کلونو کې د خلکو باور ډیر کم شوې، دلته د فساد ډیر موارد لیدل شوې دي. ستاسو کار څومره شفاف دی، او د شفافیت لپاره کوم میکانیزمونه لري نه لري؟
دقیق، د موږ کار څو دلایل چې موږ خلکو ته په حساب شفافیت ښودلی شو، چې د موږ مؤسسه په کومک د خپله کومک د اشخاصو بدون د دو چې موږ کوم فنډ واخلو د یو این نه یا د دولتونه ایجاده شوی ده. د موږ کار فقط په مسلکي ساحه کې دی، او هر بل د وطن د افغانستان د داخل نه یا د خارج د افغانستان نه هر مسلکی شخص کیدای شي چې د موږ سره همکاري وکړه، موږ همیشه دروازه ورته خلاصه ده. او موږ هر نفر چې وغواړي چې د موږ په ټول پروژه سیستم باندې په حساب نظارت وکړه، موږ او ته حاضر یو. او د موږ په انټرنیټي سایت باندې کې د موږ ټول پروژه مصارف امکانات مکمل موږ په حساب روپا پر روپی ټول راپورې په آنلاین باندې ټول ته آزاد خلاصي پریښولی دی.
ډیره زیاته مننه. په هالند کې ډیره افغانه ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
مننه تکل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا څرګندونه د سرایو تایمز خبري شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبري کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه غوښتنو زور اخیستی. په همدې حال کې هغه افغانان چې جرمني ته یې پناه لپاره مراجعه کړې ده اوس د اخراج په اړه اندېښنه لري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه راسره دی. تلاش صاحب
سلامونه. سرایو تایمز خبری شبکې د یک شنبه په ورځ د جرمني د بهرنی چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواښ پېښوي د ایستلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي. د دغه راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو د ویاند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دینیس کومټاپ د جمعې په ورځ په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لږ تر لږه نړیوال په رسمیت پېژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نو ورسره همکاري کوي او د ده په وینا دغه هیواد د طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکاري اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال لوري د یو پولیس لوژل کې د وروسته د جرمني هیواد د استلو بهیر ته جدي پاملرنه شوه. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطی بلل شوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوری کډوال خپلو هیوادونو ته نه دی استولي. خو د سرایوا تایمز د راپور له مخې د جرمني صدراعظم اولاف شولز د پنځشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریه ته مجرمینو د شړلو اجازه د مجرمینو شړلو ته اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دي. پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه د جرمني 6,314 پناه غوښتونکي ایستل شوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 3,292 پناه غوښتونکي ایستل شوي دي چې د تیرو دوو کلونو په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې او اوس له دغه هیواد څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي، دوی په دې اړه اندېښنه لري. په جرمني کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل چې جرم فردی دی، یوازې هغه کس ته باید سزا ورکړل شي چې او باید وشړل شي چې کوم جرم کړی وي، نه دا چې ټول افغانان دی وشړل شي. دوی وایي چې په ډېر زحمت سره جرمني ته رسیدلی دي او دا ورته ناشونی ده چې بیرته افغانستان ته وګرځي.
تر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش و چې راپور یې راکاو. ورځو نور موضوعاتو ته. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر نن په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د ښوونځي او ټولګي په غور بغلان، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې ویجاړ شوی دی. په دې ولایتونو کې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د ودانیو د ویجاړېدو او یا هم د کورونو د ویجاړېدو له کبله د دوی ماشومان ښوونځیو ته لتلو بې برخې شوي دي. د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
روسیو سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 45 ښوونځي او 30 ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي، او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او 19 نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمېر خیمو او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي لا هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلدرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکېل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلي اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
عامل منفیات اساسات ډیر جات لمن زتلی دی کتاب او مسجدونه ټول تخریب شوی، خلک او ماشومان له بی درسي او له یغونه ډیر کړيږي، او د خلکو امید او خواهش داده سي دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
سیل کې اومده مکتب کاملا
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي. د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته. له یوې میاشتې څخه ډېره موده وشوه چې سیلاب راغلی، نه درسونه شته او نه زده کړه. ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي.
په ورته وخت کې په غور کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي، نه دي توانېدلي چې بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي.
همو شاګردای کی خانه ها شو در مصری
لبد مرغه موش پدی نه یتوان دلی ځنی هغه د کوون کی چې کورونه د سیلابونو پر لار وو شوونځي ترا ولو ځکه کورونه ویجاړ سوی ابل زایتا کډه سوی دی. هغه لپاره تاګ را تاګ ډیر ستوندمن سوی ځکه له شوونځي څخه تلری واټن کې پراته دی.
د یونیسف لخوا د خبرو شویو یو شمېرو له مخې په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په دغو ولایتونو کې 1800 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې نن منځني ختیځ ته د سفر لړۍ پیلوي. هغه به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. دا سفر داسې مهال پیلېږي چې متحدو ایالاتونو پرون وویل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتي دي چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. نوریاس نوري د موصول جزئیات اوروي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگټن پر حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، او اسرائیل فشارونه زیات کړي ترڅو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په اتو میاشتو کې کله چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د دې هېواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري، او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یوف گالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانوي اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې له خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیا ده یو موافقه ترلاسه شي ترڅو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغه جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. ملر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربند لپاره وړاندې شوی طرح ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحدو ایالاتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی وایاند نت ایونز کړي خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رایه اخیستل کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د می په 1 په غزه کې د اوربند لپاره یوه طرحه اعلان کړه چې په 3 پړاوونو کې به عملي کېږي. د دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړه توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کېږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په غزه کې وروسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هېواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه چې د اکتوبر له 1 راهیسې له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 204 اویا فلسطینیان ووژل شول. د روغتیا وزارت چارواکو همدارنګه د 1 په ورځ په دې جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 زیاتو خود.
د مازیګر 4:13 د قدر منوریدونکو شیبه وروسته 15 ځانګړی بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په وروستیو ترافیکي پیښو کې شاوخوا 40 کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ ویلي چې د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شول. همداراز د بدخشان سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 40 میندې او 160 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روان میلادي کال په 13 میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند په یو پیغام کې ویلي د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي. دا وزارت وایي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیل ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د دې هیواد له ولسمشر سره وګوري او بیا به اسرائیل ته ولاړ شي او له چارواکو سره به یې کتنې وکړي. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي او د سویس ولسمشر وایي چې د راتلونکې اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې مؤسسې ګډون وکړي. ویولا امهرت نن د سویس په برن ښار کې د خبرو په مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال بچي نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي په اوکراین کې د څه باندې 2 جګړې د پای ته رسولو لارې چارې ومومي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
15%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې الور لوړ زده کړو سرپرست وزیران تیره شنبه په داسې حال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې دننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 8مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی نه دی. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د ولسمشر د قزاقستان ولسمشر
قاسم جمار توقایف تیره دوشنبه ویل چه هوا دی اقتصادی همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستی سازمانونو له فهرست څخه لري کړی دی. په همدې حال کې ټاکل سوی شاوخوا درې اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړه سي چې طالبانو ته هم په هغې کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ او غوس جانباز چې په روسیه کې د ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو تروزو د دوحې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
سلامونه نیکی هیلی دی بحث ګډونوالو او همدارنګه ټولو درنو اوریدونکو ته. که بحث له دې نه پیل کړو چې په طالبانو باندې سفر بندیزونه وو او د هغوی نوم په تور لیست کې وو او دا له تور لیست نه وځي، او په سیمه کې هیوادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضریږي، نو که په دې موضوع باندې په اړوند باندې بحث کوو، او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کنفرانسونو کې د ګډون موضوع وي، که په دې بحث کوو، تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوي دي یا واک ورته سپارل شوی دی، تر اوسه پورې طالبان لا هم طالبان دي، لا هم ډله دی، لا هم د یو نظام په حیث باندې دوی نه دي پیژندل شوي، دوی مشروعیت نه لري، او تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم د یوې ډلې په حیث باندې دی، لا هم دوی مرموز دي. له دوی سره یې تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي، او د دغې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلک یې یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی، ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې چې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پېژني، او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی، همدا وجه ده.
ډېره مننه جنبا صاحب. تاسو اترازو، طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله، او اوس په ایران کې د تماس سیمه ییزې ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا بحثونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل سوي نه دي، که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپلې غوښتنې په نړیوالو ومني؟
سلام خبرې ته تاسو څنګه ستاسو او ټول هغه څه چې موږ غواړو. دا د دې څخه څنګه څه شي طالبان یو ډول ده، طالبان او داخلي ما د هیله دا ده چې همیشه په دې څنګهارو کې طالبان داخلي کورنۍ افغاني مطلب لري، لکه چې هیواد نه خو ټول مخ ته ګوري، ټول منافع ته ګوري، هغه تعامل کوي، د فاکتو چیلنج کوي، یوي وضعیت دي، او دغه تعاملات عمدتا د خپلو منافعو ته کتو د ښې لارې چارې نه کوي.
بل جنرال صاحب، که ځای ته تغییر ورکړئ چې ستاسو د آواز کیفیت ډېر خراب دی، که ګوشکۍ کاروئ هغه ایسته کوي، ممکن آواز مو یو څه سم شي.
آواز به ښایي ګوشکۍ څنګه دی؟
مهرباني وکړئ.
اوس نه راتنګره
اوس ډیر صفه سمنن
ما دا ویلی چې اول خمه سلام وکړ تاسو ته خالي اندر ته او ټول هغه کسان چې موږ اوري. بیل بیل شکه چې طالبان تر اوسه پورې هغه ډله شبه نظامی او شبه طریقتی دلاله دل چې تروسه په خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداری ته مخمده کړي، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ماده چې وهیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابط ورسره تامینوي، که دي کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادونه چې دوی ځي سفرونه کوي، که دوی دغه په اصطلاح د دوی یو وزیران چې دي او نه پوهېږم چارواکي دي، طبعا چې افغانستان خو یو دولت دی، یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیه ده، یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي، او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي. نو په دې ترتیب او ټول پدې پوهېږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، ډله ورته وایي، ټول شیان سم دي، دغه یو ډله حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي. او د ځینو هیوادو مثلا نو چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته، هلته د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی. طبعا چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي، نظامي او اقتصادي موخو ته په کتو دوی سره په تعاملاتو کې دي، او دې تعاملاتو ته په کتو خپلې هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي، خپل اقتصادي نفوذ ته په کتو، ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته. همداشان د افغانستان د طریقه دوی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي، او د افغانستان له طریقه په مثلا مرکزي آسیا کې، چې دا روسیه کې تر زیات ارزښت ورکوي، چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوع کوم ګواښ د بهر نه، که هغه همدغه د طالبانو ډله ده، که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګري ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي. نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کې، او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیې خپله هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کیل ده، لکه چین، لکه ایران، لکه نور هیوادونه، چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومومي. سره له دې چې خپل روسیا اوس مهال په یو لوی کړکیچ کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کیل ده، خو بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت، یعنی د جنوب استقامت، هم د مدیریت څخه ونوزي، او د نورو رقیبانو، د روسیې رقیبانو، د چین رقیبانو، د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزي. نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې، دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزي.
بله، ډېره مننه اندړ صاحب. ښاغلي جانباز د سیمه ییزو سیالیو یادونه وکړه، که طالبان دغه سی په سیمه ییزو سیالیو یا لویو لوبو کې ښکیل کیږي، فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی؟
ګوره، که دا خبره لږ واضح کړو، لږ روښانه کړو، ته دې خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل، یا د دوی له قرارداد نه وروسته واک ته ورسېدل، او یا لا هم ډېر واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی. کاغه د 30 میلیونه ډالر په شکل باندې، کاغه د یوې د کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نوع باندې، دا خبره اوس ډېره واضحه ده چې د امریکایانو په خصوصا په سیمه کې، د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې، د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي، او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي. د سیمه هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نسی، او امریکا لوري ونکاری کی او پسیمه کی وداسي ګډوډي را جوړ نه کی ځکه چې دلو ګډلي ګډوډي جوړول شي نظامونه ګډوډي نه شي جوړول ځکه نظامونه مسولیت لري. ما مخکې وویل طالبان لا هم ډله دي په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې له دغې چیلنج یا له دغې ننګونې نه شي طالبان دي دغه څنګه په فرصت باندې دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکړي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری. یو ډېر ښکاره مثال همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی، د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معارف وزیر دی. ګوره د دوی ویان هم ویلي دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او دغه د دوی پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي. څه فکر وکړه معمولا دغه سې فارمونه یا دغه سې غونډې د دې لپاره وي چې هیوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي، یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه د طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورته یې خوا باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکلی دا دی قاضی القضات. تاسو په ځکه د عصري علوم هغه اهمیت هم وګورئ چې دوی لیکلي څه دي. هغه له سره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قایل نه دی لکه دا څومره چې اوس زموږ ژوند پسې تړلی دی، په ټکنالوژي پسې زموږ ژوند تړلی دی، په عصري علوم پسې زموږ ټیکاو تړلی دی، بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو پسې تړلی. هغه له سره په دې اهمیت ورته قایل نه دی. هغه وایي له عصري علوم دي د دیني علومو په ضمن یا په بغل کې اوسي، مستقل دي هم نه، ځکه دا عصري علوم هغه ته بېخي بې اهمیته ښکاري. د نجونو مکاتب پسې بند کړي دي په دا درې کاله کې. ښه، دغه تعلیمي بحران ته څنګه مدیریت کولای شي؟ که دا سبا هم ته مکاتب خلاص کړي، دغه درې کاله ستا کومه زیا ورکړې ده؟ یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهیر ته رسولی؟ دا څنګه تلافي کولای شي؟ یعنی هیڅ ممکن نه تلافي. زه بېرته اصلي خبرې ته راګرځم، اصلي ما خبرې اوږدې نه شي. له طالب د طالب به په تعلیمي ډګر کې لاسته راوړنه څه وي؟ د طالب چې به څوک زده هلته څه کوي؟ ما د ټول څه فورمونو کې خلک په همدغسې فورمونو په همدغسې غونډو کنفرانسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي. دای به څه شی راوړي افغانستان ته؟ ځکه دوی خپلې په دغو زده کړو باندې قایل نه دی. او له ده سره په مدرسه باندې هلته څوک غږېږي نه، په مدرسه باندې ورسره بحث کوي. دغسې کنفرانسونه، دغسې غونډو ته بلنې رابلنې دا یوازې نمایشي دي او دا یوازې د دې لپاره دي. ما وویل چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم چې وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کاروي. نور له معلومه خبره ده او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیا دي دوی ورغواړي هلته دي په یو تعلیمي په یو ښوونیزو روزنیزو مسایلو په فورمونو په دغسې فورمونو کې دي ګډون کوي او په رسمیت یې نه پېژني او نمونه دې دې د لتور لیست نه باسي. دا معمول یوه او د طبیعي خبره ده چې طالب په یوه جدي هڅه کې دی چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او باوجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت همدا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یېل کړي دي، خلک د رایو د دې حق نه لري او اسلامي عمارت همدا ده چې څو تنه ملایان سره راجوی شي او یو نفر یو مرموز انسان له وټاکي امیر وټاکي او دوی ورسره بیعت وکړي او دا نور خلکو ته ووایي چې خامخا په دې سړي بیعت کوي که یې ونه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار یاست او هم په هغې دنیا باندې یو باغیان یاست. تاسو به هغه د محمد دغه خبرې هم اورېدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کولو، په خلو باندې غږ کولو، وسلوال، دا ټول مخالفت، دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغسې مخالفتونه وکړي. نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکې ورسره د نړۍ د سیمې اړیکې په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کړي، داسې فرصت چې دوی ته یې تاوان ونه شي که نورو ته یې ګټه وي که نه، خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته یې تاوان ونسي او ورستي دغه خبره تر اعظمه ک طالبان په دغه لوبو کې پسیکل کیږي چې یو دی بل هیواد په ضد باندې کاریږي دا به افغانستان ته بل هم بدبختي راوړي جګړه به راوړي تخنیا به چې ډلې همدغه سدي سي هغه یو نه به چې ډله چې ختمیږي د دې په پای کې بل جګړه راځي چې بل نه به چې ډلې په پای کې بل جګړه راځي ان دې به جګړه افغانستان ته راوړي بل دغه به نه
بل جنبان صاحب چین روسیه پاکستان ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي او له دوی سره تعامل لري د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دوړو لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار لنړیوالې ټولنې ولې غواړي جانبر صاحب آواز می آوری؟
بله، غږ نشتا؟
و اوس مهرباني وکړئ ستاسو آواز اوس راځي.
بله، دغه یو دوه مخه چلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دی. د یو خوا دې نه غواړي چې ټول سیاسي بار دې ودلې تپلې چې ماهیت معلوم نه دی، موخې معلوم نه دي، کارونه معلوم ندی، سره دې چې پاکستان خو په دې کې کامل امرکیل دی، ولنګو که هر څومره د دې ځان لري کی او د څه د نمایان کې چې ګوایا کې دوی په دې پروسه کې نه امرکیل دي، نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ځوان کو د تجهیزول تم ویلول انګیزه ورته ورکوله، د دې مشران هلته بزنسونه لري ورونه لري. ان دا چې دوه مخه سیاست د پاکستان خو ټول دنیا ته اوس کار دی، خو سره دې هم دوی دغه جرات نه لري چې سیاسي هغه کمبار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني، او د نامه شتاسو فرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډاریږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي، ګرچې ټول دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي چې نږدې متحد په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا د کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خپل کم ګډون دي کې منتفي کړی دی، یعنې دوی منکر دي چې د دوی پکې لاسو، او پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان کې ډېرې تپلې، یعنی پاکستان خو خپل مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګرۍ دی، او بل تاسو خپل اتمنه ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګرۍ، د مختلفو ډلو په شمول د ټي پی دوی په دغه طالبانو د افغانستان چوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی، د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه د چې ظاهرا دغه د دهشتګر د دهشتګرۍ مرکز ګواکې لرې کړو افغانستان ته منتقل کړو، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ دی د پاکستان نن سبا چې مطلق د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته پکې منطقه کې روانه ده، د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و په اسلام آباد او په دې ځایو کې، نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک تا ګوري نه. دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فرا منطقې دومره په کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي، په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې په کابل کې په کندهار کې هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده، دوی دغه خپل لوبه مختوري. دوی خو ښه پوهېږي چې د پاکستان طالبان دي که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، د خو یو جسم دی، د خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړی ده، دغه تخریب کړی دی. هغه مولا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویل چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو وو، افغانستان ته ولېږل. دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د ازادي خواهي، که هغه بلوڅان دي که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د ازادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې په ټولیزه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل، په ډېر ظالمانه شکل سرکوبي کېږي. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان د تروریستان، په دې باندې دوی خبر نه وو. خو پکاره ده چې د دوی د خوا د مدیریت کېده، یعنې دغه دوه مخې سیاست، د دوی دوه مخې چلند هماغه د پخوا نه د افغانستان په ضد روان دی، تر څو چې هغه نهایي خپل هدف ته. بله،
مننه. اندر صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا تازه ویلي دوی د ترورزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او ترورزم په وړاندې د مبارزې لپاره یوه اغیزناکه وسیله ده؟
نه، طالبان بلکې برعکس دی. حتی زموږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشه یي توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراوه، مخکې هغو تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړي دي، هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دغه قیمته سو او دوی یې بیرته پلوري. د جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي، د نشه یي توکو په قاچاق باندې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده، ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي، خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې د کندهار او هلمند په دغو سیمه کې، خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې ته دي، دغه په بارانچې ته بکنه ولم، په بارانچه باندې الکه دغه توکي زیات قاچاق کېدو. د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه اوس په ریګستانو کې تلو او په همدغه لارو باندې د همدې نشه یي توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه شته دی، همدغه سي اوپن بازارونه شته دی. نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې را نکو، هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمې هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کوم تعامل کوي، هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنای چې مخکې ما اساس ایښی دی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص دی سي، خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې راودا د اوس ټي ټي پی په د پاکستان کې هغه اړخه هم برلاسه کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکي، د خلکو باورونه راکم کی، او طالب ورته دوی ناجی معرفي کی، طالب د تاسو نجات، د تاسو ژغورون کړي، او هلته هم واکم دغه ډلو ته وسپاري. لکه څنګه چې دغه خبره ډیره دغه وه واضحه وه، مخته هم څه وه چې دلته دا سیمه نه امن کول غواړي او دا سیمه نه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا دی چې د دوی په خلاف باندې ونه کاري. همدغه قاچاقي کومه د مخدرې په هر څه کې چې دوی ورسره مرسته ورسره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي، هغه کیسه برعکس ده. هغه دا دی چې طالب له شره خلک ځان کې وساتي، هغه دا دی چې طالب ګواکي دغه یې ونه کی کنه، یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کاري، اصلي خبره برعکس.
ډیره مننه جنرال صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه ستاسو په نظر څه دي؟
خطرونه خو افغانستان د پاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروی، نور هم ظالموی او نور هم زدان نرازی تاتی. یعنی در زیر دسی حالت تا چه دسی باور کبی و حقا دروغ چه دوی در افغان ملت تا ویلی دی چه دوی قدرت دی، دوی قوه دی، دوی حاکمان دی، دوی حتی چه دروغ باری حقا کبی یا دقیقا زینی هیوادون و سر پلوی تعامل که هم سکیل دی. زینی هیوادون پا دی تصور دی چه تعامل چه طالب سرکیگی، البته چه دا هویمانی چه دو دوی دا ستراتیژیک و منافی و پا بنسد دی او هغه سره په تطابق دي. په عین وخت کې دسی هم قیدوي چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولی شي دننه پکې تغییر راولي او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کېږي هماغنه د دوی جهانبیني زیاتېږي او هماغنه دوی دې ته وادار کېږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي دننه په خپل ماهیت کې. نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باور هم نه لرم په دې. خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دي کې امکان د دې لري چې جهان په دوی تغییر تاثیر وکړي، نور دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دوی یوه موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نه یم او زه خاینانو هم یم چې دا هیوادونه څنګه انتظار لري د یوې شبه نظامي ډلې نه چې خپل ماهیت ته په هېڅ زړه ترجیح نه ورکوي او داسې انتظارات لري.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له آزادي راډیو واورید. میلمانه و د ملي امنیت شورا پخوانی